کچیر ته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوٹ عکس واخلو بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوٹ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوٹ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړ کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپل کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپل کورونو کې اوري او خپل کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختې عکس اخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارد کوي. تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی، غاړي چې مثلا راشي نوې دقیقه یو ساعت صرف تراشي او ډیر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب را واخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي، د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبل مخته کوي، هم محصل نشي کولای څه زده کړي، یوازې میخانیکي دی. امتحان په شپه درس وای، امتحان ورکوي بس، بیا څو ورځې وروسته هغه د یاد وځي. باید محصل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما که چیرې ته نوټ ولیکې، که چیرې ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلې، هغه ستاسره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وای. ځکه چې چې ته لیکې او بیا هغه وای، دا ډیر ګټور تمامیدای شي چې ته راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او افهام او تفهیم ښه وکړي. اما که غاړه میخانیکي او څه زده کړې، نو هغه یوازې غږ ثبتوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یو اسانه لارې غوره کړې ده چې دا کار وکړي. کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي، یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د سم څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي، نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم، تا غږ ثبتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي، یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري. یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غږ ثبتوم، بیا کور کې چمتووالی نیسم. او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسم کې دی چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دی نه یم چې وازی غږ ثبت شي، زه طرفدار دی یم چې نوټم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت کا. خیر، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري، ولی که ته یوازې راځې غږ ثبتوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکې، هم نشي کولای چې سم ووایې او د وینا فن زده کړې. نو زه طرفدار دی یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله او هم غږ ثبت کا. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي چیرې مات شي دسکا، یا څوکې پټ کی دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته ده او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوویشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته ښه کولای شي کله چې یو شی اوري، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي، تل په ذهن کې پاتې کیږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کیږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کېدوي. نو دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تا غږ لري، د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې لغړی انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواری راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته بخیر راغلی. لومړی دا راته وایاست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان ول چې هغه د جلال آباد عام روغتیا روغتون ته انتقال شول. مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه کړي پیښور کې هغوی روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغوی هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال آباد ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال آباد ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هماغه شپه پای ته ورسېده. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شي چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راوختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله نه دوی سکرین شول.
همدا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یو دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پرې خو دل سولې لاتسو.
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږه داخلي کم ترتیبات کم د زمونږه امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي. هغه ک د کورونا مرض وي، ک هغه ترهګری وي، او ک هغه نور سیاسي لاسوهنه وي. دا لومړی ځل نه دی، دا د مغز د تیر کړنو په دوام یو کړنه ده. البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لومړی ورځې د زر تنه مسافرینو د را لګدولو نه وروسته دوی په عمومي ډول په ټولیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولی شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دا اعلان چې د یو خوانه د مسافرینو ډیر هجوم کنټرول ونه شو،
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخه یا لمدې درک نه رامنځته شول هغه مشکلات څو؟
لدې عمله یو عمده مشکل دا و چې په خپل ذات کې دغه مسافرینو ځنډول او زجر په پورې غاړه د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په اوږدو کې د خاصدار د خوانه و چې دوی وزوریدل. دوی د مسافرینو ځای ځای پیسې واخستې. موږ سره هغه ویډیوګانې شته دي، هغه اسناد شته دي چې خاصدار د دې خلکو نه پیسې اخیستې دي، پازاب کړي دي، شپې په لارو کې پی کړي دي، ځینې په غرونو راوختل او بالاخره تر تورخم راورسېدل. بل اصلي تاوان دا و چې دغه مسافرین چې راوختل دوی لږ تر لږه د وو نه تر 8000 تنه مسافرین سکرین نشول. دوی معاینه نشول. دوی حتی په پاسپورټونو کې دخلی ونه وهل شوی. دوی راغل او په خپل سر باندې دلته
پیوته. زیارمل صاحب، نو څه فکر کوي دغه وزره یا تزره یا شاوخوا تزره کسان چې دوی سکرینینګ هم نشول او هغه تشخیص هم نشو د کورونا وایروس، دغه وایروس به انتقال کړنی افغانستان ته؟
فیصدی په حساب کې چرته د ارقامو خبره وکړو، ممکن په وزارت زر کسانو کې د کورونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی. لیکن د لمړی ورځې زر تنه چې مونږ کوم سکرین کړیو په دوی کې د کورونا مشکوک ناروغان نه ول. دا چې په دې نور 8000 تنه کې به څومره وي څومره به نه وي هغه به ورورو یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامې روغتیا ډاکټران په ښه نظر ورکول شي. هغه دا ده چې د کورونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راښکاره کیږي او بیا ډېر په تدریجي ډول راښکاره کیږي. او کله کله سکرینینګ چې دی هغه په خپل دغه ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب، دغه خلک چې راغله راوختل له پاکستانه دا خو باتمن مشخص وي چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کې وکړي د مشرقي د ولایتونو
نه؟ دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نورو ولایتونو مسافرینو حتی د فاریاب، جوزجان، کندوز، مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو.
زیارمل صاحب، په مجموع کې په دغه څو ورځو کې څومره خلک راوختل؟
په مجموع کې په مجموع کې 9000 او شاو 800 شاو غو، یعنی تقریبا سکان 30000 افغان مسافرین راوخته.
او اوس هغه د قرنټین په کیمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي؟
اوس موږ سره د قرنټین په کیمپ کې حتی یو مسافر هم نشته. په لومړی ورځ موږ یوازې 10 تنه قرنټین کړی وو، چې د لومړی ورځ په پای کې د جلالت محبول اسمشر او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړل شي چې خپل کورونو ته لاړ شي.
د دوی لپاره بودیجه، د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوی و. هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو؟
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې په خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کې د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوی دي. دومره مصارف نه دي شوی.
څومره شوی دي زیارمل صاحب؟ څومره مصارف شوی
د دې اټکل زموږ زین نشم کولای، ځکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتې دي. په جلال آباد کې خریداري شوې دي، دلته راوړل شوې دي او دلته هغه اجناس موجود دي. یوازې په لومړۍ ورځ باندې مسافرینو ته درې وخته ډوډۍ ورکړل شوې ده. مصارف به همدومره وي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوې.
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې، تاسو یې هم غړی یاست، د تورخم ښاروالي یاست، دغه باندې موږ سره په تماس کې زینو منتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او ستاسو نوم هم اخیستل شوی دی. د دغه موضوع د برونوالي لپاره تاسو وایست؟
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوي دي، د ولایت مقام او ځانګړې پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی، د دې د مشرۍ لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوي دي، سند را نخستل شوی دی او بیرته د هغه اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل، دلته سټاک شل، مغلاک شل او نن د دغه کمیټې غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او ز پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پنمایندګۍ د جناب والی سره پنمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس هم دغه اجناس د پخواني لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږ په 15 د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاو سم ځینی مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوی و په تورخم کې، ولی
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه، د تورخم ځینې د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي، چون د مخکې د قرنټین نه په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شوی او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استقرار کمیټې او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو. یوازې د ځینو ضروري خوراکي توکو او درملو دکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړوند په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړې و چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته یې کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي، دوکانونه نیولي دي. دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1991 او 2 کال نه تر 3 کال پورې دوی د کرایې باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری دي، باقیداری لري. د دوی نه موږ خپلې کرایې مالی د غواړو، د دوی څخه مکتوبونه جلبونه لګړي، دوی د دغه کرایې مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، وروستۍ پښتنه دا چې په لنډ دولت وایس په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوی ده، هغه تجارتي اموال چې وو هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم ته راغله. دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د دې اموال انتقالي او د دې لار نه به دا اموال جلال آباد ته ځي.
ډیره مننه جناب زیارمل صاحب. کورم ودان
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
حلالیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو مسد دعا بجانے ماز دخپل مور کینا بجانے ماز دخپل مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا بزلن تنگ درل بزل ناولم شور کینا چین ما چین کلی ریز مریز کل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون نسیتر گور کینا سما کر سما